کاغذ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو سلام، دومی پښتو خپرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. خپرونه خپرونه کې د خبرونو لنډیز، پوره خبرونه او رپورټونه اوري. اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې امریکا د طالبانو د مشر د ټپي کېدو په باب خپاره شوي رپورټونه څاري. د ننګرهار د چاپیریال د ولسوالۍ څخه راپورټونه وایي چې د داعش او طالبانو د وسلوالو ترمنځ جګړه سوې ده، او د پاکستان او هند د لوړپوړو چارواکو ترمنځ په بینکاک کې ملاقات سوی دی.
درنو اوریدونکو، په روانه خپرونه کې د بشپړ خبرونو له اوریدو دا رپورټونه هم اوري. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په جنوب کې به د لویو لارو د امنیت ساتلو لپاره نوي ګامونه واخلي. دا چې ګامونه یې څه دي په رپورټ کې اوري. د ونې په سر کوچنی کور د هر ماشوم یو ارمان دی. په دې اکله هم په زړه پورې رپورټ اوریدل مه هیروئ. او رئیس احمدزی د افغانستان د کرکټ ملي روزونکي او د ملي لوبډلې پخواني کپتان او د مس عینک روزونکي، البته دا به په پروګرام کې میلمۍ چې د آشنا سپورټس په خپرونه کې وبخې، د آشنایانو غږ په خپرونه کې میلمه دی چې تاسو سره خبرې کوي. قدر من اوریدونکو، اوس هم پام کوئ پوره خبرونه ته، چې زه نو شب آشنا او خلیل خان درته وړاندې کوو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ ویلسن وایي چې امریکا د طالبانو د مشر د ټپي کېدو په باب خپاره شوي رپورټونه څاري. نور تفصیل به د اکرام شنواری په دې رپورټ کې وو.
افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د جمهوری ځانګړي استازي ریچارډ ویلسن وایي چې طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو په باب خپاره شوي رپورټونه سپیناوي ته اړتیا لري او امریکا دا مسله څاري. ریچارډ ویلسن د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې په افغانستان کې د زور زیاتی پای ته رسیدل د دغه هیواد او د سیمې د ثبات لپاره خورا مهم وګڼل. وی ویل چې امریکا په دې برخه کې د پاکستان او افغانستان د مشرانو ترمنځ د نږدې کېدو تاسو ملاتړ کوي.
We've seen conflicting reports about what may have happened and
خاخلی ویلسن ویل دا چې سم ممکن پیښې وي په اړه موږ متضاد رپورټونه لیدلي دي. موږ د حالاتو ارزونې ته دوام ورکوو. په یقین ځینې داسې رپورټونه په نږدې وخت کې وضاحت ته اړتیا لري، خو په هر حال موږ په دې باور یو چې په افغانستان او سیمه کې ثبات زور زیاتی پای ته رسیدو ته اړتیا لري. زه تاسو ته بیا په ټینګار وایم چې موږ په دې باور یو چې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې بهیر په افغانستان او سیمه کې د تلپاتې سولې ټینګېدو په برخه کې تر ټولو لنډه لار ده.
د ریچارډ ویلسن دغه څرګندونې داسې مهال کړې دي چې پرون د طالبانو ویاند ملا محمد منصور ته منصوب ژغ پور سو. په سب سوي ژغ کې چې د طالبانو ویاند ویلي دا ملا منصور دی، هغه وایي چې ژوندی دی.
د ننګرهار د ولایت د چپرهار د ولسوالۍ نه رپورټونه وایي چې د داعش او د طالب وسلواله ترمنځ جګړه شوې ده. نور حال د ذبیح الله غاسي نه اورو.
نن سار د ننګرهار سیمېدو چارواکو ویل چې د چپلیار ولسوالۍ په ډاګو ساحه کې د داعش وسلواله ډلې او وسلواله طالبانو په خپلو کې سره جګړه پیل کړې ده. لومړني معلومات دا وو د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی د خپلې چې په دغه جګړه کې درې وسلوال وژل شوی دي، د وسلوال طالبان او د داعش یو غړی هم ټپي شوی او دې کې درې ملکیان زخمیان شوي دي. که څه هم د ورځې جګړه یو څه آرامه وه، خو اوس د سیمې نه ځایي اوسېدونکو چې زموږ سره تماس نیولی وه هغوی ویل چې بیا جګړه پیل شوې ده او د دواړو غاړو ترمنځ سودا جګړه روانه ده. د عوامونو ډزې کېږي او د ملکي خلکو کورونه په نښه کېږي، خو تر اوسه د مرکوب لپاره معلومات نشته.
د اچین په ولسوالۍ کې د جګړې رپورټونه را رسیدلي، په دې هکله یو لنډ معلومات راکړي.
مننه. د اچین په ولسوالۍ کې د تیرو دوه ورځو راهیسې چې افغان امنیتي ځواکونو هلته عملیات شروع کړي دي، عملیات د امنیتي ځواکونو په وینا چې ډېر ښه روان دي. شپاړس وسلوال نن او تقریبا درې دېرش وسلوال وي پرون وژل شوي دي د داعش وسلوال، او جګړه الله هم د ولسوالۍ پلر وغرانه یو ساحو کې سم روانه ده.
د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي دغه ولایت په سیدآباد ولسوالۍ کې د ورستۍ پیښې په اړه د ملي پوځ درې سرتیري نیول سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سیدآباد د پیښې د څېړلو په هدف یو کمیسن ګمارلی څو دا روښانه سي چې آیا دا یوه صحوه وه او یا کستي پیښه.
د مهاجرت نړیواله مؤسسه وایي چې د افغانستان نه نورو هیوادونو ته د کم عمره ماشومانو په تک کې زیاتوالی راغلی دی. دغه مؤسسه وایي چې په ایران کې د هغو افغان ماشومانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي چې غواړي ترکیې او یا کوم بل اروپایي هیواد ته لاړ شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په برتانی کې پولیس ویل دي چې د لندن په شاري اورګاډي کې پرونی پېښه یو تروریستي پېښه وه. پرون د لندن په ختیځ کې د شاري اورګاډي په تمځای کې یو کس چنارې وهلې چې دا د سوریې لپاره کوم. خلک په چړې وهل او درې کسان یې ټپیان کړل. د پولیسو لومړني رپورټونه ښیي چې بریدګر نوښت کلند یو هغه په تمځای کې ولاړو خلکو ته ګواښ کړی و چې درې کسان یې ټپیان کړل. په ټپیانو کې د یو کس چې عمرې فنزو پنځوس کلن دی ټپونه جدید دي نو دوه کسان ستی ټپیان شوي دي.
په پاریس کې د 1590 هیوادونو چارواکي د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لپاره یوې موافقې په مسودې سلا شوي دي. نور تفصیل به د خلیل خان په رپورټ کې وورو.
د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په اړه د مسودې پر سر د څلورو کلونو راهیسې مذاکرات روان وو او کله چې د شنبې په ورځ اعلان وسو نو د کانفرنس ګډونکوونکو د مبارکۍ غیږې یو بل ته ورکړې. دغه کانفرنس د دوشنبې په ورځ پیل شوی دی. په دغه مسودې کې هغه لارې چارې پیشنهاد شوي دي چې هیوادونه څنګه د زهرجنو ګازونو چې د ګرین هاوس د ګازونو په نامه هم پیژندل کیږي کچه راکم کړي. د امریکا پخوانی مرستیال جمهور رئیس الګور داسې نظر لري.
یقینا د مسودې په یوې او بلې برخې په ځینو ټکو اختلافات موجود ول. بالاخره د دې کانفرنس په پای کې موږ باید خامخا سره راغونډ شو او درېمې او اخرنۍ پوښتنې ته ځواب وایو او موږ به په ځانونو کې تغییر راولو.
خو انتقاد کوونکي وایي چې اوس لا هم ډېر داسې مسایل شته چې باید مخکې له دې نه چې کانفرنس پای ته ورسیږي حل سي. چې دا مسله هم پکې شامله ده چې څوک به د نوو پیشنهاد سو لارو چارو لپاره پیسې ورکوي. خو ځینې بیا داسې وړاندیز کوي چې د پیسو مسله مهمه نه ده که دوی د دې فرصت سره استفاده وکړي او یوې موافقې ته سره ورسیږي. د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په اړه به په پاریس کې کانفرنس د جمعې په ورځ پای ته ورسیږي. د پاکستان او د هند وړپورو چارواکو د بنکاک په پلازمینه کې ملاقات کړی دی او په سیمهییزو مسایلو خبرې کړي دي. د یک شنبې په ملاقات کې د دواړو هیوادونو امنیتي سلاکانو برخه درلوده. په دغه ملاقات کې په سولې او امنیت خبرې وسوې. د خبرو وروسته په ګډې خبرې سوي بیانې کې د کشمیر په جنجالي سیمې او په تروریزم باندې خبرې سوي دي.
د امریکا ولسمشر براک اوباما به د واشنگتن په ځایي وخت د یک شنبې په ماښام د امریکا ملت ته وینا وکړي. نور تفصیل د روښان نورزی په رپورټ کې اورو.
سپینې ماڼۍ د شنبې په ورځ وویل چې اوباما به د امریکایانو د خوندیتوب لپاره په اقداماتو خبرې وکړي چې د امریکا حکومت به یې عملي کړي. ولسمشر اوباما په کالیفورنیا کې د چهارشنبې په ورځ دغه برید په اړه تازه معلومات ورکړي چې 14 کسان پکښې ووژل سول. دغه برید د اسلامي دولت د ډلې د دوو طرفداران لخوا وسو. ولسمشر به په دې اړه هم خبرې وکړي چې امریکا به څنګه تروریزم ته ماته ورکړي. پرون ولسمشر اوباما په خپلې اونیزې راډیوي وینا کې وویل چې امریکا به د خپلو ارزښتونو چې هغه یوه ازاده او دموکراته ټولنه ده ساتنه وکړي او وبه نه ډارېږي. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی مشر جیمس کومی پرون د کالیفورنیا د برید په اړه معلومات ورکړل. ښاغلی کومی وویل چې ادارې دغه پیښه د یوه تروریستي پیښې په توګه څیړي. خو سپین ماڼۍ ویلي دي چې داسې نښو نښانې نشته چې وښیي چې برید کوونکي دي د یوې لویې او منظمې تروریستي ډلې غړي وي. اوباما د شنبې په ورځ د فرانسې د ولسمشر فرانسوا هولند سره هم په ټلیفون خبرې وکړې. اوباما د هولند د خواخوږۍ پیغام ومانه او هغه ته د کالیفورنیا د بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په اړه معلومات ورکړل.
د اسلامي دولت ډلې یادایش د یمن په جنوب کې د عدن په ولایت کې د 14 مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په دغه 14 کې د عدن والی او د هغه څو ساتونکي ووژل شول.
او د اسرائیل صدر اعظم د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هغه خبرداری رد کړی دی چې ویلی وو چې د فلسطینی ادارې سکوت به د اسرائیلو امنیت ته خطر متوجه کړي. دا وو خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5 ریښتینی او تازه خبرونه.